له هغې وروسته نیمه نړۍ پروګرام. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغې ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دا دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دی چې د افغانستان د اقتصاد په پراخونه کې مرسته وکړي. هغه خبرې لاندې ویلي لمندې چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدل سیاست په پلي کولو سره ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه اټکیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په ننګرهار کې په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي او له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رسېدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړې شوي دي. اوکرانی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړ. کیف وای پنځه څلوېښت سرتیري دراتک په حال کې دي او مسکو هم ویلي چې درې پیلوټانې بېرته مسکو ته ستنه شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دفتر رئیس اندري ایرمارک پر خپل ټلګرام لیکلي د رسنیو شوو سرتیرو د څلوېښت هغه دي چې په ماریوپول کې د فولادو د فابریکې له دفاع څخه د رسنیدو په حال کې وو. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټانې د یوې پیچلې مذاکرې وروسته هېواد ته راستنه شول. او د سودان د جګړې د خکیل لور استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې خبرو ته کینی. د واشنگټن د خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نشته دریو نه مخکې د عبد الفاتل برهان د ځواکونو د محمد حمدان په مشرۍ د چټکو خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې جګړو له امله تر اوسه په زرګونه کسان وژل شوي او په لسګونه زره کسان بیا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته په هوای ورکی پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکي چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن. به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن ام دموځو چې روپ پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پروت سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو په اړه وند په بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکو له کار څخه منع کړي چې په دې لار کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحیح ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
میرمن څنګه خوراک وکي، څو وخت واکسین وکي، خپل مشکل به مو لغو خز سره په خطو کې مطرح کولای شوی. دلته ګورم ماشومان و ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سي، مو ماشومان راته واکسین کولو د رواني لار خو مختخي مشورې راکولې کوم مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو ماشومان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سي ډير ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروسته کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به خځینه ډاکټرانو، نرسانو او روان شناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بندي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د روغتیایي ټیمونو لرو پرتی سیمو ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو و مشکلات چې کوم کده ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې د امیدوار میرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلود. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول. امیدوار میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو په دیو چې آر سړی کولای شو لري پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونو دغه سره به زنانه ډاکټر هم نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل. خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومول لري پرتی سیمو ته بچتل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لري فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نه د زنانو مشکلات ډیر زیاتی، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غوړ څومره وای شي دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پاره برخه کې اوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا غدا خوراکي مواد نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوې دي. دا غي د وژنه روغتیایي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لری پرتو سیمو ته. خلک د ډیر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه، ځکه چې د لری پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغه ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید، کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامی امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر سانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی. هغه نه رد په دی خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په هکله باندې، هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، خزینه ورسره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لري دي، هغوی خزینه نشي کولای چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک، له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان، او ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې، وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، حتی مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولای چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپل دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خولاوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې عربیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې لزانه دی پاو کوي، ښځه به څه رقم لزانه دی پاو کوي. خو بیا مې وله رادغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکوي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. به مخاطر است که
مخکې لدی چې یوه میرمن ماشوم نړۍ ته راوړي، هغه ټکو ته چې باید پام وي نه پوهیږي. لمدې وجه ماشوم له منځه ځي او خپله هم له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي. موږ به دې میرمنو ته پوهاوی ورکوو، خو له بده مرغه چې د طالبان حکومت زموږ په کار باندې چې د ښځو لخوا ښځو ته صحیح معلومات ورکول و بندیز ولګاوه. سره له دې په دې وروستیو شلو کلونو کې د راډیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکي شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی مسل اقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی حقا هم بیا پسی برخه که دی دیل پار دیر دی نومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نموری پا پایل کی پسی برخه که دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی.
خوشینه سرال که سنگه چطاس پجوریان که په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده، خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیر من لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول، او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د امیر من د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوث خیو هم صحي مشکلات دي، کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې خوست وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه خوست، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او خوست به خدمات وړاندې کول، نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي، نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي، نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي، نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی، میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهله دا کله چې تصمیم نیسي به خصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم،